سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې دي. زموږ کلاس د رادیو نه اوري په مخې د دې سات تازه خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر خوځو او نجونو د روانو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د خوځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمي کو په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نورو تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي، او طالبانو په وروستیو مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړي دي. طالبانو ښځې په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجی صندوق یا یونیسف وایي په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي دي یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر کې دا خبره ورکړې ده، خو دا یې څرګنده نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه لارښوونه شوې ده چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو څرنګوالی هم شامل دی. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لار د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن پر خپله اکسپاڼه یا پخوانی ټویټر کې اعلان کړی ده. نوموړی تېره شپه په خپل اکسپاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 مترو او 150 سانتي مترو په شمالي سالنګ کې نږدې 3 مترو ته رسیږي. هغه له مسافر او موټر چلوونکو غوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ته ډډه وکړي. روسیې د یکشنبې په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګنډ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې په روستوف سیمه کې له لرې چاودنې ښکاروي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تېرې شپې په ترڅ کې 1 شپه اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې ډېری یې د اوکراین پولې ته څېرمه سیمو کې ویشتل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاسیا یوه ویاند ویلي څلورو هوایي ډګرونو د یکشنبې په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډوه او لږ تر لږه ته الوتکې لاره بدلولو تر شوي دي. د روسوف سیمې د سیمه ییز والي یوریس سلیوسار په وینا د تاګانروک په بندري ساحل او شاوخوا سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د لوېدو له امله ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی. د درنې واوري او باران لکبل په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس نن راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واوري د ورښتونو لکبل خلکو ته غنې ستونزې رامنځته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګهم او برسټول کې د ورښتونو لامل برېښنا قطع شوې ده. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورتي لوبې هم ځنډول شوې دي. د واورو لامل د لیورپول، د جان لینن او د مانچستر هوایي ډګر یو شمېر تړل شوی، خو نن سهار بیرته الوتنو ته چمتو شوی دي. د راپورونو له مخې په بریتانیا کې یو شمېر لوی لارې هم واورو بندې کړي او په ځینو سیمو کې د ریل ګاډي سفرونه هم مختل شوی دي. په جرمني کې بیا د سړې هوا د سپې له امله د لارو د کنګل کېدو په خاطر چارواکو له موټر چلوونکو غوښتي دي چې تر خپل وسه احتیاط وکړي او که ممکن وي په کورونو کې پاتې شي. د فرانکفورت د مطبوعاتي دفتر په وینا د فرانکفورت هوایي ډګر نن له 1.09 پلان شوی الوتنو څخه 100 یې لغوه کړی دی. زموږ خبری مجله ته بیا هم ښه راغلی ده فرشته سهاک، دا خبری مجله درته وړاندې کوم. وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه کې بیا هم امنیتي ځواکونو ځینې افغان کډوال نیولي دي.
د پدے وقت اسلام آباد کے مختلف علاقوں افغانان شیری گرفتار کئی او پگا کے دا سے خلق موجود چگائی اور پراپر ویلڈ ڈاکومنٹ او ویزام دری مونگ دے دے عمل مزمت کو
افغان خزے بیا ہم یوزل پنڑی رکھوی او پل دے حقوق نو گفتن کئی
امنگ ہم الحمدللہ مسلمانان یو ہما حقوق وڑو کم چرتا اسلام رکڑی دی اسلام پس تے دیر حقوق ور کڑی دی چلا ڈلی یو تکڑا کول دی او بل کار کول دی
او د دې ترڅنګ به د وچې ډوډۍ د کاروبار له سوداګرو واوري چې د کاروبار د نشټون نشکایت کوي
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به اوس تقریبا د ورځې مو ته 500 روپۍ نه پاتې کیږي ډېره بد اغیزې کړې دي حالات
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ نړیواله موضوع هم شته د افغانستان اړوند نور راپورونه هم سره مل شي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو په اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د ادارې لمخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې پاکستانی امنیتي ځواکونو څومره افغان کډوال نیولی دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په 13 ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوی دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرمه د 13-15 ورځو کې تر تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش می نیونو پاړه څنډې ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله آزادی رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، که چا سره اسناد وي او که نه نیسي دوی ځان سره بهي تاڼې ته ډېر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تاڼو ته بي او ټول چلولې پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي. لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
افغانستان کې هم له کړاو ډک ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. افغانستان ته مو ولیکي د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال بل وضعیت خبر شي.
تمام کسایی که ویډیو مو تماشا میکنه خواهش میکنم که ویډیو ها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوری ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوری ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف علاقو نه افغانان شیری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. مونږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه د خوش کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور سستونز لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي و چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
بیا هم کراغلی د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د نیونې په اړه د دې پردي راپور واوریده. اوس هم په دې برخه کې په همدې اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی را سره د ټلیفون په لیکه وصل لې. سلامونه عالمی صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. مونږ راپور کې هم ستاسو په غږ واوریده چې 500 زیات کسان په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د امنیتي ځواکونو پلاس نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو ازادي رادیو ته دا هم ویل چې دغه کسانو نه نن ډیر کسان بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. په دې اړه تاسو څه تازه خبر لرئ؟
له هڅه زموږ خپل سلامونه تاسو ټولو ته او تاسو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ما د معلوماتو له مخې نه خو دغه تقریبا چون دغه اکثرا مهاجرین د واتس اپ گروپول لاره نه یا د ټلیفون لاره نه ما سره په تماس کې دي. یو تعداد افغانان چې نن نیول سوي دي هغوی نه دي لیږل سوي. هغه افغانان چې دوه ورځې مخکې نیول سوي وو هغوی لیږل سوي دي. نن یو گروپ نور افغانان هم پاکستان له پاکستان نه افغانستان ته لیږل سوي دي او ډیپورت سوي دي. او هغه افغانان چې نن نیول سوي دي هغوی باندې یو ورځ یا دوه ورځ دلته هغه کارونه هغه یو اداري کارونه لري هغه بعد دغه پروسې نه به دوی ولیږل سي. نن یو گروپ افغانان لیږل سوي دي. هغه افغانان وو چې دوه ورځې مخکې نیول سوي وو او بعد له دې چې هغه دوی دوه ورځې دوی یو کمپ لري په نام د حاجی کمپ په اسلام آباد کې، هلته یو ورځ یا دوه ورځې ساتل کیږي. کله چې هغه پروسې تکمیل سي بیا افغانستان ته لیږل کیږي.
مننه عالمی صاحب. په پاکستان کې اسلام آباد کې داسې څوک شته ده، داسې کومه ټولنه شته ده چې دغه کډوالو غږ پورته کی او یا هم دغه ستونزو ته ورسیږي؟ د مدافع وکیلانو داسې کومه ټولنه چې په پاکستان کې التوي او غږ پورته کی د دوی ستونزې حل کړي؟
دغه تقریبا دغه تیرو دوه کلونو کې به کله چې افغانان ونیول سول موږ بل شارپ سره چې او له یونیسیار سره به مو سره ارتباط ونیو. یوغي وکیل صاحبان براغله او د موږ افغانان چې دوی سره به ثبت و په ډیر عزت او ابرو سره به خوشی کړل. ولی متاسفانه دغه 15 ورځې کیږي، د یو هفته کیږي دغه عملیات شروع شوی دي. موږ له وکیل صاحبانو سره تماس نیسو او زه لحظه په لحظه خپل راپور ورکوم شارپ ته، یونیسیار ته، او دوی هم کوشش کوي. ولی دوی زور نه رسیږي. څومره چې ما خپل نهایی معلومات کړی دي او دوی خپل کوششونه روان دي، او دوی یو ټیم دي د شارپ دی وکیل صاحبانو، یو ټیم اکثرا په مغه حاجی کام کې سته. ولی څوک خبره نه اوري، څوک خبره نه مني. مطلب مې دارس دغه تیر شپږ ورځو کې د مونږ افغانانو د مهاجرین چې دلته اوسېږي د دوی خود مندای یوازینی امید هم دغه شارپ او یونیسیار ده. ولی دوی هم له مونږ سره هیڅ نه همکاري نه کړي، باوجود دوی کوششونه کړی دي. ولی نتیجه هیڅ مثبت نه و، بس لو کې صرف منفی و.
عالمی صاحب دغه کوم نمونه شتا سو وخت شاپ یا یونیسیار د دواړه د بین المللي ټولنو د قوانینو په اساس مرکزونه یا انجوګان دي چې کار کوي، یا موسسی دي چې کار کوي د کډوالو لپاره، نو دغه چلن چې پاکستان د پاکستان امنیتي ځواکونه له کډوالو سره کوي، د دوی په نظر آیا دا د دغه بین المللي ټولنو د قوانینو په خلاف یو چلن نه ده؟
څومره چې زه دوی سره غږېدلی یم، دوی زمونږ سره اخلاص کوي، خپل کوشش کوي، ولې یوه خبره په بار بار سره مونږ ته کوي، خپله د شارپ نه او د یونیسیار نه، چې پاکستان د پاکستان هیواد په 1951 کال کې هغه د بین المللي د مهاجرت قانون چې ده هغه پاکستان نه ده امضا کړی، څو مملکتونه ده امضا کړی چې یو یې پاکستان هم ده. نو دوی وایي چې مونږ په پاکستان باندې ډېر فشار نه سو راوړلی، د پاکستان په دولت باندې څنګه قانون دی مهاجرت دی بین المللي پاکستان نه دی امضا کړی. نو دوی هم د خاص جواب نه لري، ځکه دوی هم کوشش کوي چې لمون سره کومک وکاندي، ولی زور نه رسیږي.
مننه عالمی صاحب، په وروستۍ کې یوه لنډه پوښتنه بلم راته ځواب کوي چې دغه افغانان چې نیول کېږي دغه کډوالو سره ویل کېږي ځینې کډوال یې قانوني اسناد یا هغه کوم اسناد چې پاکستان حکومت ویلي و چې باید افغانان یو دلته ولري او د اوسېدو اجازه لیک ورته وي، د هغه کارت په اساس ځینې افغانان هغه هم لري، بیا هم نیول کېږي. آیا دا خبره صحیح ده؟
ګوري دغه یو لږ ذره خلک اضافه رویم کوي. د ما په معلوماتو په اساس هر هغه څوک چې پاسپورت ولري، ویزه ولري او سپیشل برانچ ولري د پولیسو راجستر قطعا نه دي نیول سوي، او دا خبره نیول سوي به ولې کله چې دوی ویزه بیا چک کاندي کنټرول کاندي بیرته خوسي کیږي. نو هغه څوک چې قانوني اسناد لري زه متيقن یم یو نفر هم نه دني ولسه چا قانوني اسناد درلودلی او پولیس ونیسي ول ځان سره بوزي او ډیپورت کاندي، دا خبر کاملا نادرسته ده، هیڅ دقیق خبر نه ده. زنه پیغام ده بعض خلک ولې دا خبري کوي، چون یو تعداد دوستان د موږ ویزه هم درلودلی وی نیول سوي و، ولې ځکه لا دغه ویزه دقیق چکس ولې او غوی یعنی ویزه صحیح وي غوی بیرته خوسه سره ده.
ډیر زیاته مننه عالمی صاحب، کور ودان. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان دالوی وو چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په وضعیت را سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپله ژمنتیا څرګنده کړې ده، خو یو شمېر افغان میرمنو بیا ورته غبرګون ښودلی دی. دا چې څه غبرګون دی د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت غبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید ووایم چې په افغانستان کې بشري حقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول ووایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نه سي. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقونو پر وړاندې ترسره نه سي.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په ښودلو سره ویلي، ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د ننه بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ری اخیستي دي. له زده کړو بې برخې یو نجلۍ هریواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه پارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام خځه د نارینه ترڅنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي، خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقوقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د میرمن محمد د څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو ریښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو، د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د قطر یو چارواکي ریچرډ خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده د یکشنبې په ورځ د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد نویو واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات به له حسین احمد صاحب اورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بارني چار وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بارني چار وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه واد د نوي واکمنانو له خوا ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ دوحه ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه واد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفی په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیرغونه او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متدربي اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر پاتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو او نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لری کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان ډېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اوس په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توګي ناخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې پخوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شونې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته اندېښمن دي. نورحال عبدالسپوږمۍ ورو
په افغانستان کې لپخوارا یې سي دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوي ډوډۍ ساتله او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د مؤثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړي دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
پخوا به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیمه چې د میدان وردګو اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره ډوډۍ په مشکل لاسته راوړو، څه شی نه پاتې کېږي چې وچی او خرڅې کړو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغېز کړی دی. هغه وویل
د ورځې 450 روپۍ د ورځې ورځې خبرې به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېره بده اغېزې کړې دي حالات.
یو شمېر مالداران وایي چې وچه شوې ډوډۍ خپلو څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچه شوې ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، مالا می دادیم که سابقا خوب بود. بسیار نان
مش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی به ما هم ورکاوا خو مخی دیر زیاد او ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی او در را پیدا کیدیم.
گره مردم که بخورد در خوردنشن بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په 13مه ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیوسلې او د اقتصاد له ستونزو سره سره په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره ډېرې کورنۍ د خوراکي موادو او د لرګیو د بیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي دوی د اخیستلو توان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 لمریز میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بیو کې 2% زیاتوالی راغلی. دغه ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان لمریز کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راتن نه پیدا کیږي. وږی تګی بیرته راستنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده. تر یوې کمبلې لاندې شپه تیروو. د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدونکي صدیقه چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
پیش از زمستان غم مواد خور
له ژمی مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم و اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیرانه یم چې کوم یو ته یې لومړیتوب ورکړم. د لرګیو بیې لوړې شوې او موږ د اخیستلو توان نه لرو. په یوه میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګي او بیا ان 2000 افغانۍ او تر رسیدلې ده.
زار هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویان حکمت الله میوندی په دیاله د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر پاتې وشته مده کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړې پکې دی وی بوري 50 کیلوې قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ د یو شپږ لیتره غوړې وبیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلووی بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل ښار په منډۍ کې یو پلورونکي نیاز محمد د یکشنبې په ورځ د خوراکي موادو د بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مهال دیوی بوری قزاقی اوړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوی بوجی وطنی اوړو بیا 1450 افغانۍ ده. دیوی 25 کیلووی بوری وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلی او د 14 کیلو لیټر غوړیو بیا 1350 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سون توکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په دې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وشه.